Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او 15 بجې شوې ځه صفی الله ستان اگزام و د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنځمې ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نشي. د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشم غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرله پسې غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحدو ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورست ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته ور وګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
دوی کولی سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په غوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامین لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزي د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم په اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولر چې هلته په نوي ماشوم باندې ځینې مصري او سندرې وایي.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کې کونه او کول چې کړه پټ نو سام قطار قطار یا رب کړي ګاره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست اوس براشو اول مطلب ته دغه خبري پروګرام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او جنو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لری کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوې هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړی ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د خزو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګا تصویب کړول شوی چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویټرز اژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک هم داراز د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمی رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال مؤسسو کې کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوی دی. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه یې تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوري د خزو د حقونو له فعالې شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د پریکړه د متحد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم دا یو ځانګړ اهمیت لري په وسلي وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په فرانسه کې په وسنی ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جنو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لري شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې د کولس په مشترک شکل سره د افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په غوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي، چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري کچېرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بیملالی ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شانته دریز غوره کې، نو زه فکر کوم بلاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او د مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقې او همدارنګ د جهان په ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغانو مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغانو مېرمنو په نجونو باندې لګول شوي دي، مانع د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه مانع د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېر باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته ده، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه به طالبان د استفاده کوي او د هر ورځ د افغان مېرمنو او افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړي چې طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو پس لا تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسیدل لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړو خیل وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
دازما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سا کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار پر خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیږدولې او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قبل وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک کې یو حساب ته انتقال شوې دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو مؤسسو ته لیږدول شوی چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارد نغد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولې، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوې دي. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې د دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې دی د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفې کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي:
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی، او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې دروازګر پاتې کیږو.
ملګرو ملتونو ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري، او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سکه افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د لڅ باندې 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغو مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار ممانعت، او همدارنګه له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د سودان په جګړه کې د ایسارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 160 ایسارو افغانو لډلې ځینې د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي ښار ته رسول شوي دي، او ژر به افغانستان ته انتقال شي. د پاتې نورو ځینو افغانانو د راستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو اتباعو د راستلو په چاره کې کامیاب شي. د امریکا څخه باندې 14,000 اوسیدونکي اتباع په سودان کې دی، او ترڅنګ د برېټانیا 14,000 اتباع یا هم سوداني برېټانویان هلته میشتي چې برېټانیا د راستلو هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته. د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځمې په ورځ له سودانه د ایسارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودانه ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودانه رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي، او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایسار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چلډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 14,000 امریکایانو او 14,000 برېټانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برېټانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي، او داسې نشي چې د افغانستان د 2018 کال د اگست د تخلیه کیسه حالت تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټول هڅې کوي چې خپل ادباو خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ سختې جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سیشن می پورز یو دوا بیا ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو لمخي د سودان پاوز د پلازمینه خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشت دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې دوه ونیو کې وژل شوی او سباندې 3000 نور کسان ټپیان شوی دي. ویرشته چې واقعي شمیرې تر دې ډېری وي، ځکه د جګړې لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړی په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوه جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال او اوسنی رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غلاستم. اول بل احمد شیبر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي، اوس د ولسمشر بایدن د اداري تر ټولو شملګری وي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اګست کې د هغه ځانمرګ برید ته راو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې 13 امریکایان ووژل شول. دې برید ته 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د بریټ د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه لري ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورسپانې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورسپانه وړاندې د دوهې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورسپانه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټي په ځینو مواردو کې سره نښتې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او بیا شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړي په بیرحمۍ په نقشه کوي او وښني. د لویدیز بل ورسپانه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابل ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پریښود، خو اوس د ګرځندویانو یو ډله مخ په کابل روانه ده. ورسپانه لیکي چې د می پښپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړی ډله کابل ته ولاړ شي او د دوه اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداريو سربیره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډیر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید د هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډیر لوړ دی. ورسپانه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
وربشو کندهار ته هلته لا هم نشره ویل دود دی. مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی ویل نه ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وایي. نشره څو لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکرې د اداینې په هدف نشره پرې وایي. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کولا او کول چې کړه پد نو سان قطر قطر یا رب کړه دې ګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروایي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دستر بوتور دی ولاړ ور باندې تور دی بیل مور نست پلار یا رب کر دیګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی کل مهار یا رب کر دیګار.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبېتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشرویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لونو هم نشرویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي، د انجلۍ نشره ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت تویم: زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کنداري سم کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایي. د پخوا څخه په کندار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زېږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کېږي، لکه د زېږون لاولې تر درېیمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نورنګ شادي ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبانا قیامن دے اهل د اسلام اول پرکشش د نام شاکر
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم. د تیر اختر مبارکي ټول د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایي. مې هیله ده چې د ورځې او په شاده کې لکه څرنګه چې موږ لوی او ورته ستونزه چې د مخابراتي شبکو نشتوالی د توازن خواکو لسوالی کې، نو د موږ هیله دا ده چې هغه چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارکي میاست مهال باندې راغلی وو او سروې کړی وو او هلته یې ژمنه کړې وه چې د روزي نه وروسته به بېرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه مې د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغه شکل پاتې نه شي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او د ازادي رادیو ټولوریدونکو ته جوړ خوښست. ما دا پیغام نشر کی چې دلته مش په هلمند کې نو مش خدای دې کمزوري د کار نه کوي.
د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به در دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.